کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې د ایران په لسګونو وکیلانو دا لایحه پارلمان ته وړاندې کړې ده چې د غیر قانوني کډوالو پر موټر دي پولیس ډزې وکړي. کابل څه وایي؟ تر خبرونو وروسته به یې تفصیل درکړو. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید تلویزیون د پخوانی کارکونکي او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه څیړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخه ښه کوي چې که ټاکنیز الکتورال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي. او د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې د ایډز د ټیستونو د زیاتېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید تلویزیون د پخوانی کارکونکي او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه یې تر څیړنې لاندې ده. د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي هر کله چې پرمختګ وشي دوی به یې له خلکو سره شریک کړي. د خورشید تلویزیون د خپرونو پخوانی رئیس رفیع الله صدیقي او د هغې د یوې همکارې مړی پرون د کابل په شمال کې وموندل شول. روغتیایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کسانو جسدونه ور انتقال شوي خو د مړینې لامل لا څرګند نه دی. کورنۍ چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکړل شوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته. د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
توکو در رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیق کوونکي موسې لخوا نه خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي نو هماغه پیسو کې به دوی دغه ژمنۍ سطحې ټوله تکمیلوي.
د هم ویل چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمی د پوره کولو او نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره د عامې روغتیا وزارت خپل همکارې موسسې اهټ ته پیسې ورکړې دي. په نورستان کې دوه څلوېښت روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله څه باندې دوه میاشتې کاري اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس تنه یې د وسلوالو غلاو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په طالقان ښار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیولي دي.
د همو ویل چې له نیول شوو کسانو څخه یو موټر یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه شوي او ضبط شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخه کوي چې ټاکنیز یا الکتورال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي. ښاغلي ټرمپ په عین حال کې ویلي چې د ټاکنو د نتیجو په اړه به خپله مبارزه روانه ساتي. ډونالد ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ټاکنیزو کالجونو د تایید د رسمیت پیژندنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتایج تایید کړي تاسې پوهیږئ چې یقینا دا کار کوم. تر دې مخکې په اساسو جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړو ویلي وو ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر شلمه په هغه صورت کې له سپینې ماڼۍ سره مخخه کوي که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتیجه رسمن تایید کړي خو دا اول وار دی چې ډونالد ټرمپ په خپله د دې موضوع په اړه څرګندونې کوي. د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیستونو زیاتېدل غوښتي. دوی وایي په ځانګړې توګه ختیځ اروپا، روسیا او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي. دغو روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی ویروس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تداوۍ بې برخې پاتې شي. هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په اروپا کې تر 1,06,000 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته شوي. راپور وایي په سلو کې 80 پیښې د ختیځې اروپا، روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت شوي دي. او د ارجنټاین د فوټبال د وتلی ستوري دیګو مارادونا مړی د لزګونه زره مینوالو د درناوی تر مراتب وروسته خاورو ته وسپارل شو. د د مړی د پلازمینې بوینس آیرس په مرکزی برخه کې د د مور او پلار د قبرونو ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو چې په دغو مراسمو کې د هغه نږدې خپلوانو ګډون کړی و. تر پرون پورې په زرګونو کسانو د هغه مړی ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. د فوټبال دغه پیژندل شوی ستوری چې په مکسیکو کې یې په 1980 کال کې د نړیوال جام په ګټلو کې له ارجنټاین سره مرسته کړې وه، تیره چهارشنبه د 80 کلونو په عمر د زړه د حملې له کبله په خپل کور کې مړ شو. د څو اونۍ مخکې د مغزو عملیات کړي وو او په ښه کېدو وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د پارلمان یو شمیر وکیلانو یو لایحه چمتو کړې ده چې پولیسو ته اجازه ورکوي چې د غیر قانوني کډوالو پر موټرو ډزې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت نظر مو په دې اړه اخیسته.
مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزت راتګ فرصت برابر کړي.
د افغانستان د مالی وزارت ویان له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د شرطونو په ارتباط وایي.
په ډاګه راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي یا یې کمی کړي او یا یې هېڅ رانه کړي.
البته دا په هغه شرط چې افغانستان د نړیوالو شرطونه پوره نه کړي. د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دی له ورور سره شهیدلی وو چې تر اوسه د پیښې د تحقیقاتو په ارتباط وایي.
په لومړی ورځ کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و.
په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په اړه د دغه هیواد نوې لایحې په افغانستان کې خبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې لایحې د بیا ځلې غور غوښتنه کړې ده. د ایران د پارلمان شاوخوا 10 وکیلانو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو تنظیم تر نامه لاندې یو لایحه د ایران د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړې ده. د دې لایحې له مخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته پر هغو موټرو باندې د ډزو د کولو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاروي. جزئیات له کابل له خپل خبريالي ناجي صاحب څخه اخلو.
شیبر صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ایران حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان روانو حالاتو ته په پام د غیر قانوني کډوالو په تړاو د غنوي طرحه رد کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان سید عبدالباسط انصاری نن ازادي رادیو ته په دې تړاو وویل
دغه فیصله د اسلامي شورا له خوا ترتیب شوی دی. د ایران د حکومت له خوا نه باید تصویب نسی، ځکه زمونږ هیوادوال په ډیر مشکلاتو باندې اخته کیږي. مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزت راتګ فرصت برابر کړي.
د ایرانی رسنیو د ریپورتونو لمخې په دې طرح کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل شي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ وکړي خیل 15 کالو زیات بندي شي او هم باید 100,000,000 تومان نغدي جریمه شي. د دې طرحې په یو برخه کې چې په ایرانی رسنیو کې جزئیات خبر شوی د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول، کچېرې موټر د پولیسو له درولو او تلاشۍ نه وتښتي او د اتباعو د انتقالولو قوي شک موجود وي، د قانون د نورو ضوابطو په مراد سره د وسلې کارول ته اجازه ورکړل شوی. په دې طرحه کې راغلي هغه کسان او یا مرکزونه چې غیر قانوني مهاجرو ته ځای ورکړي هغوی به هم نغدي جریمه شي او د دغو مهاجرو د استخدام په وجه به مالونه ضبط شي. له دې سربیره ټول بهرني کسان چې په قانوني توګه په ایران کې اوسیږي مکلف دي چې هر کال د دې هیواد مربوطه ادارو ته د خپلو اموالو په هیواد کې ترلاسه کړیو شتمنیو حساب ورکړي. د یادونې ده چې د ایران امنیتي ځواکونو په وار وار پر هغو افغان کډوالو ډزې کړي دي چې په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته داخل شوي وو. له دې څو میاشتې مخکې د ایران په ایست ښار کې د افغان مهاجرو پر یو موټر هغه وخت وسوځي چې ایرانی ځواکونو پرې ډزې وکړي چې په پیښه کې درې تنه افغانان وژل شول او پنځه تنه نور ټپیان شول. له دې څخه څو اونۍ مخکې بیا شپږ څلوېښت افغان کارګر او غیر قانوني کډوال د افغانستان او ایران په پوله په سیند کې ډوب کړل شول چې یوازې اوولس تنه یې وژغورل شول. د دې پیښې نه ژغورل شویو کسانو ویلي وو چې ایراني پوله ساتونکو هغوی شکنجه کړي او بیا یې ټول د هریرود سیند ته اچولې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي چې د دې جملې نه شاوخوا 800 زره په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او هیڅ ډول رسمي سند نه لري.
مننه ناجیه صافی و د ازادي راډیو خبریاله چې د ایران د پارلمان د شاوخوا دیش وکیلانو د هغې لایحې په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړل چې له مخې یې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جریمې د سزا سربیره پولیسو ته په ایران کې پر هغو موټرو د ډزو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وي. البته دا لایحه د ایران پارلمان ته وړاندې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنیوا په نړیوال کنفرانس کې روانه اونۍ نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د څلورو کلونو په موده د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا مرستې تر هغې کمې دي چې څلور کاله مخکې نړیوالو د بروکسل په کنفرانس کې کړې وې. افغان حکومت دا ځل د څومره مرستې هیله لرله؟ د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وای
دغه کانفرانس زموږ د توقع نه لا ښه تیر شه. دغه مرستې چې کوم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارده، که موږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کرونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرانس په تړاو صرف 15% کمه مرسته وکړله، نو دا زموږ د توقع نه ډیره زیاته مرسته وه.
په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړي دي. فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخاب سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي یو یا دوه میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا وه چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولی شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولی خودکفایي خواته
ولاړ شو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کېدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړي چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې، د کې حکومتولۍ، د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي او محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کیږي، څېړل کېږي او که د کال په پای کې نړیوال همکاران زموږ د جی ډی او عملي اقداماتو څخه خوښ وو، خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي. نه یې نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمې کړي، او یا یې هېڅ رانه کړي.
د افغانستان د مالیې د وزارت د ویان ښاغلي مسجدي دا نظر مې پرون د ازادي په څپو کې پروګرام کې واخیست. د روزګان دهراوت ولسوالي لاغه ولسوالي او څخه یو ده چې څو ځلی طالبانو نیولې ده او څو ځلی بیرته افغان دولتي ځواکونه ورننه وتی دي او لدی ولسوالي طالبان په شا کړی دي. وروسته ځل چې روانه اونۍ طالبان د ولسوالۍ ته ننوتل، هلته یو تعلیمي مرکز وسلوالو چور کړ. په فیسبوک او په نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د دارالمعلمین ودانۍ ته ورننوځي، میسونه له ځان سره وړي، د چوکۍ له ځان سره وړي، او هلته چې دننه کوم شیان دي چې د دوی په کار نه راځي هغه ماتوي. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
در ټولنیز رسنیو کارکونکو دا سندره د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالی کې د درمالمینو د ودانی د چور لایوی ویډیو سره یو ځای کړي، کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو ساخت خبرګون نه راپارول دي. په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر سکو تورسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانۍ څخه میزونه، الماری، چوکۍ او نور څه زغلوي او د غراز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي. ورزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په جراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي. د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دی.
په هغه اول ورځ کې ما ته خبر راکړي چې الماریان یې وړي دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغسې د اتاق په مابینځ کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورس هغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري، هغه ته وایي چې ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی. دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې، حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدی چې ده ورته ویله چې تاسې یو څوک راسره کړي چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کاږي. متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږي.
په دغه درمالمینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبقینام ورته کړي وو او له پیله څخه تر دا مهاله شاوخوا 300 محصلین فارغ شوي دي. اوس لوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. خو د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي. د یادی ولسوالی دوه تن اوسیدونکو محمد صادق مجور او نوراغا کامران د ازادي راډیو ته داسي وای.
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهیږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چانه دي کړی، هغه ورغلي دي چا میزونه وړي دي، چا دروازې کښلې دي، چا پرنټرونه وړي دي، چا همداسي غالي پرشونه وړي دي. همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې دغه اندار یو مایانو تقریبا یعنی څوند انسان په لاس باندې دي ته ځان رسېدلی هغه دوی رسولې دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر درد من کړی دي او دا دی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دي. نو دا کار چې ارڅو کې کړی دي دا شاید د دې لپاره او د ټول ولست کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسانی که تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسانی شاید د ټول په زیان تمام توان باندې تمام سي دا شی.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چورول.
وروسته تر دې چې طالبانو د روزګان دهراوت ولسوالۍ ونیوله، هلته وسلوالو او سیمه ییزو د دارالمعلمین ودانۍ وسایل چور کړل. د دې راپور په پیل کې مو د جاوید امرخیل د یوې سندرې یوه برخه واورېدله چې غني ګوره ستا مخ ته ستیریږي. دا د سلیمان لایق شعر دی چې د شاعر غني خان لپاره یې ویلی دی، خان عبدالغني خان لپاره.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره وویل که د جو بایدن کالج الیکټرال رای تایید شوي واک به ور وسپاري. ټرمپ لا هم د نومبر د 3 منټې د انتخاباتو د نتیجو منلو ته چمتو شوی نه دی. حسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که الکترول کالجونه په رسمي ډول د جو بایډن برای تایید کړي له سپینې ماڼۍ به ووځي، خو د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره به لا هم هڅو ته دوام ورکړي. یوه خبریال له ډونالد ټرمپ څخه وپوښتل که الکترول کالجونو جو بایډن بریالی اعلان کړ، آیا له سپینې ماڼۍ څخه به ووځي؟ ده په ځواب کې وویل، یقینا به دا کار وکړي او تاسو هم په دې پوهیږئ. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ او جمهوری پالو په کانګرس کې ویلي وو که د نومبر د درېیمې نېټې د انتخاباتو او په ایالتونو کې د الکترول رایو نتیجه په رسمي ډول تایید شي، ډونالډ ټرمپ به د جنوري په شلمه له سپینې ماڼۍ ووځي. خو دا له انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې ډونالډ ټرمپ په دې اړه نظر څرګندوي. ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو په دوام کې وویل که الکترول کالج رای د انتخاباتو اوسنۍ پایلې په رسمي ډول تایید کړي، هغوی به تېروتنه کړې وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د پایلو منل به ډېر سخت کار وي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د خپرو شویو نتیجو پر اساس جو بایډن 306 الکترول رایې ګټلي، خو د سیال ډونالډ ټرمپ 222 الکترول رای لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری لپاره 270 الکترول رای پکار دي. ټرمپ بې له شواهدو خپل سیال په انتخاباتو کې په درغلۍ تورنوي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ایالتونو الکترول کالجونه د دسمبر په 14مه غونډه وکړي او نهایي نتیجه اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دسمبر تر 14مې پورې کېدای شي ډېر څه بدل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو په روانه خپرونه کې له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې دا پروګرام کرونا ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی. په هلمند کې د آزادی رادیو د تکړه خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو دوې اونۍ پوره شوې دي. حکومت تر اوسه د دې وژنې د په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. وسلوالو طالبانو هم ویلي وو چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د محمد الیاس تایی د کورنۍ غړي وایي دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په دې پیښه کې څوک لاس لري. صالح محمد صالح د دایله ورور مدثر دعوت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا تر اوسه د الیاس تایی د وژنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي دي؟ ښاغلی مدثر وویل،
د شهید دایی د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یوه ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ موم نه دی کړی. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویلي چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان ته سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویلو چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي، څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور هغه خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دا هم
یو خبریالو د خلکو ژغره اخیسته د خلکو ستونزه سپړلې تر چارواکو رسولې تر هر چا پورې رسولې کاغه د دولت پورې اړه درلود او که د دولت مخالفونه پورې اړه درلود یعنی هغه یو پلو د خلکو د دولت ترمنځ د خلکو او د چارواکو ترمنځ هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي د هغوی ستونزې رسولې د دې هیواد په درد درد منو خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی ولې هغه قتلوي په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي لامل یې نه معلومیږي
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکی وکړل زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې به تاسو سره ځای یو او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو هغه عاملین به نیسو سزا به ورکوو دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده نورې ژمنې موږ خپل ژوند موږ خپل هر څه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو ساتلی سو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نه شي
دا ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایو ورور مدثر دعوت
تاسو لا پیغامونو
غره زه د یاراتی ولایت رغیزم د ریکریشن کیږي چې په ماجریم مرته د خدای شي نه راکې د خدای سوی سره نه راکې در به در په تاسو چې دا وته نه شي کیږي ايش په روز روپې راکړې دي چې خونه دې خواته واره دې خوره باندې کیږي خونه مو چپاش بارانو چپاک دې خدای شي نه راکې مرته دې په ما کوسې مر کوچنیانو وجه تر دې یو من وړ په پنځو کور باندې دغه اخو بالا دې په کور باندې کیلو کیلو دغه کوونو دغه مرته به خې هیڅ په ما کې نه دي سوی مرته بدار ټکو ټکوري موږ راغ دی وله سي دا اشرف ني پوري مخدي شو سلام
نظر د خلیم د لغما ولایت د لټو ولایت علم ته خدمات در سم ته راځي ازادي ته لغما ولایت د ماري ریاست نه دا غوښتنه ده چې لغما ولایت د لشن کول وسوالي کې د داګانو نه بره د خاجل او پنځه کلی دي تقریبا یو ساعت شول د خلاره ده او هغه په خوا د کرځي سره وخت هم د سټانو څو به بعد ما خپل نه بده چې د خپل کې د فرش د ټول انت بده سره کړل او چې دا د هغه څه ده در په نوسته د سپټ استمنیټ درکو استمنیټ درکو او هغه درته ختم شو موږ غواړو چې د جنګانو لپاره د پنځه کلیو لپاره یو کنجون دی یو پر ډول دی یو لښبل دی یو کلیه دی یو فور لښبل دی د پنځه کلی ته وزارت ماري نن کوي دا او یا که ته ماري د لمانو نن کوي دا چې دا مطلب چې موږ د دې څخه د باد او باران کې د دې تدبیر باندې تدبیر کې چې موږ لپاره
السلام علیکم دغادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم رفیق الله د کونړ ولایت د دنګرام ولسوالۍ د سری مرید کری څخه منگا سری مہنگائی کلچ دے پل نلری او پودے جیرا ماسومان دا تعلیم نا پاتی شو کماری بیسی آسو کٹون سما چلے گیا تا دا اول سوالی تر سنگ پول دے غطے رسو خلق سخت و مشکلات و سر مخ دی کم امنیتی سنزم نشتا چی دولت وی بل دین جوڑو مثلا دیر و آدیر آتر وکر انتخابات و بیر غا پول جوڑن شو چی لکوم دا زادی راڑیو نا چی دا غا پیغام زمان نشد کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
حمید غنمرنګ له غزنی لیکي چې افغانان د خپل هیواد په وړاندې مسؤلیتونه وپیژني پردیو هیوادو ته به د مهاجرت لپاره اړ نه شي کریم شیداله غزنی لیکي د دهراوت د دارالمعلمین چور زموږ د ټولنې د جهالت اوج په ډاګه کوي عبید الله لزابل لیکلی دی طالبانو د دهراوت د دارالمعلمین پرچور بیا ثابت کړه چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي. اسمت الله د زابل له شاجوی نه لیکلی دی د چینوا غونډې مرستې به د افغانستان په آبادولو کې مهم رول ولوبوي. خان محمد اسلامیار له نادالی څخه لیکلی دی د الیاس دایی له وژلو وروسته د هلمند د خلکو ژغ غلی شو. دانش افغان له جلال آباد لیکي د چینوا په مرستو باید خوارانو ته پام وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د ترهګر نه نظامي پیشني نه ملکي هر څوک وژني.